درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې نه بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دو ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د شزو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشکیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان شزو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یا وربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بي قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغله بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسه به لکم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نموګړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1000 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شهر جده کې وشي. د استرالیا لوی درسیز د یک شنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي. او د چین په پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نورې برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایي توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړه او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. سرکلی وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغې د اطلاعاتو وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وایي چې 15 کسان په دغه چاودنه کې مړه شوي دي او 200 په شاوخوا کې دی وایي چې جوبل دي. په دغه جوبلو کسانو کې ځنې سخت زخمیان دي چې هغه د فوجي هلیکاپټر په واسطه پیښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي. دا وخت او دا غونډه د 14 د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله دا غي په یو غونډه کې شوې ده او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه د تایید کړم دا چې د دوی یو غونډه وا شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی په کې خپل کارکونان فعالین موجود وو او دغه رنگ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغه پدغه ډله کې هغه شامل شي ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړیدونکي دي نو بهرال پدې کې 14 شوه دا غیم تصدیق کړی دی او 14 کې بیا د با جوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجر شوه دی
لپاره ورستي او روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړ شوې ډلې دی ډیرو دا ډول حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي
پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډله شته او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه نه قانون ګرځولې شوی دی او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي او دا سه هم هغه دا خبره کوي خو بهرحال او ٹی ٹی پی دا نه منی ٹی ٹی پی دا جلا ڈالرا اگوی پما بالکل خبر ساس درست تھا کہ پجوب کے ددی روانه میاشت پاول کیو د فوج مرکز باندې حمله شو اغم دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستې او دینه وړاندې په لکی مرتو بنو کې هم لیکن دلته پښتنه دام بیا وی چې یو نوی ډله سمر زر په لګو ورځو کې دومره قوی شي
دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي ک داعش ته ک تحریک طالبان پاکستان دی ک تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دی ټوله مذهبي ډلې دی او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده په خو به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل لیکن څنګه اوس دی خواته د غوډلو مخه کړې ده څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي
کله چې یو د دې مسولیت مخ تراشي بیا به لک شای نورم واضح شي او څنګه چې ما مخ کې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښې ده په خو د عیش په مسولیت منلې دي سو پیښې شوې دي نو زیات لکه نظر ما غا طرف ته ځي ګوره ټي ټي پی چې دا اخو غا مسلک کومسک تلار شو ناغه د جمعیت العلماء اسلام نو وته خلک دي هغه ځکه چې دیو بندي هغه مکتب فکر چې اورته اخلک دي نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار وچی هغه په نخ کړی بي یا تیرې کې جهاد پاکستان هم لکه تیرې کې جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی ما ته خبره ته پوسو کو ځکه چې هغه سره دا خبر یارانو شپېره ټلیفون وچې چا ٹی ٹی پی سره نور سره دی نو بارا لغی وچ من کراچی او مدرسه دا هغه زمون دا غین هغه یو لکه هم دیو بندی مدرسه و نو ګمان نه کوم چې پدې کې پدغه دا خبره ستا درسته چې مذهبي ډلې پدې کې پنه خشوې دي لیکن دا مذهبي ډلې کې مازی کې مونږ وګورو نو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوې دي
اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس حل تر روان دي هم دغه جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسانې وروزل وی ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي نن الته په خپل په پاکستان کې دغه کسانو مشکل جوړ کړی دی په دې اړه خلک څه وایي
یو بل خلکو خبره وو خلک خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنه کوي چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پیښور کې نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونګې آزاد نه دي او رسنه ډیر شي نه شکولې نو دغه امنیت موضوع ته چې دا وری ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډیر نه کوي
طاهر خان خبريالو چې د باجوړ د 14 په اړه معلومات راکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی کړي لبل خو د قلملار بنسټ غړي او د شزو د حقوقو فعال مرزیه حفیظی وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه شوی جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکوم تور له 125 ورځو راهیسی د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی خغلی بنټ نن په خپل ټویټر پاړه سم دستي او به لوکوم قائد شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکارا فعالیتونه درلودل. متی الله ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي متی الله ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کېږي او تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتاً ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلون زموږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاصو له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی. ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه او څه وخت
بخښی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د متی الله ویسا د خوشی کیدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بی ګناه دی او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې را نه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالانو او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت باندې راول وروسته بیا د خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروسته کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړې دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متی الله ویسا د باندې ساتلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو باندې کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکه په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومتونه او فرمانونه چې موږ ګورو د ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټه ورته مهمه دي، د افغانستان خپلواکي او آبادی ورته مهمه ده، هغه په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت او دښمنی وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکول کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو کچېره زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانه خستل شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګو وګوري یا هغه خلکو په سترګو به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقدامات ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو په څه کې ویني؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په صراحت باندې پوهیږي. اما دلته دغه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو تر دې ورهاخوا ولس سره نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادی ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډیر په وضاحت سره یعنی تاسو ته وایم چې ولس اوس شوی دی او په دې خبره پوهیږي چې جګړه لوږه احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دینی مشروعیت. نو کله چې دغه سه مشروعیت نیوی رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تخابل رامنځته کیږي او اندېښنه هم ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر مخالفتونو بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغه سه یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو
شپاورد لتاسو سره. یو شمېر افغانان وایي د سې ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګروژنې یې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان لامل ترې یو سیاحتي شرکت $1,500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شو چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هره ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل. سم د سیمې ایجنسي والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل ویزې شته که نه. اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ. هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده تو سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. در راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې چا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1,500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وای د یو شرکت لارې بهرنی بورس ته داخله وکړه. هغه وای سره لدی چې د بورس کاری و نه شو خو یاد شرکت ری $15,000 واخیستل خو د په خبره نږدې $3,000 تری یاد شرکت په یو او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانید چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو دې مونږ ته ویل چې $1,500 به تاسو ابتدا کې مونږ تراک مونږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغې دا غنه ورسته تاسو ته مونږ د ویزې او د نورو مسایلو غمو کو تاسو به مونږ ته $1,500 نور راکې. په مجموع کې $15,000 مونږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې مونږ ورسره قرارداد وکړو $1,500 مودو ته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون مونږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی مونږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو مونږ سره اډمیټ یاست یعنی داخله مو اپرو حروف ته دوی خپل یو لینک یې اچولو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تاسو اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځو په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه او دغه تر کې.
خاغله شینوارې وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته یې نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بل ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي.
داسې کړنو مخه نیوادم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي مثلا هوایي په هوایي خبرو سره وکړي نه خط چې نه اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې بس هم داسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي ان د ټلیفون له لارې پیسې هم تحویلې کړي او بانک ته سره لیدلې هم نه یې.
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو یو سلولس تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده. د سنگارتونونو خاوندان وایي وروسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دې ته اړ شوي چې له افغانستان څخه ووسي. دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بله سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2,000 سنگارتونونه تړل شوي او 8,000 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي. سنا کاکړ د دې موضوع جزئیات لدی اورو.
په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت شوی دی. د سنگارتونونو د بندېدو په اړه سنگارکوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شته در حق ما در کشور، یعنی خیلی زیاد.
دا د کابل ښار یوه سنگار کوونکې ده چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده.
خودم یک آرایشگر هستم، مرا فامیلم نه جامعه اجازه نداده.
زه یوه سنگر کون کیم، کورنۍ می او ټولنه زه پرې نه کودم چې زده کړې وکړم. له همدې سنگرتون څخه به مې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. اوس ایران ته راغلم، دلته هم افغانانو ته د کار اجازه نشته. ډېرو بندیزونو سره مخ یو، ډېره مبارزه مو وکړه، اعتراضونه مو وکړل چې سنگرتونونه ونه تړي، خو ښځې وډبولې، د سنگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگرتون څخه وایستلې. زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړی. یوازینۍ لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغمه شو.
هله که مونده باید خودکشي کنیم، خدا بیغم کنیم از دنیا.
مروه په کابل کې یو بل سنگر کوونکې ده چې وایي د خپل پلان لمړنی وروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو ګاونډي هیواد ته کډواله شي او هل تخپل کار ته دوام ورکړي.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است.
اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمن دي. په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای. په ځانګړي توګه زما لپاره، زه پلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې یم. اوس مې ژوند ډیر ستونزمن دی. دا څو ورځې چې په کور کې بیکاره ناسته یم، دا در کولای شم. اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونه ته ولاړه شم، پاکستان، ایران یا کوم بل هیواد ته. هنر داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړه شم لمینځه نه ځي.
په کابل ښار کې د رها حسنی په نوم یوه بله سنگر کوونکې د سنگر کوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې په افغانستان کې د سنگرتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. اغلې حسنی ازادي راډیو ته وویل
این آرشگاه تنها آید مادر بود. وقتی اینم که از یک سرپرست خانواده بگیری
سینگارتون دی مور یواز نای آید و کده هم دی کور لسرپرست وقتل شی چه وکری دی کور پا یو کنج که کینی او لاس پر لاس کیدی چی مک چه وکرو مک پا دیر عجزی وقتنه که وچی دی کورنه یو لقصادی جانی او مالی زربو سخستر که پتی نکری هر او راز تو کسان زنگ وحی او جاری چی رو سلدی چه وکرو دی کور او دکان خرایه مپاتی ده اسلامی امارت دی داستون زی در کری هیله کوم چی دی اغوی کار او فعالیت رو ده ما اخلی
من خواهش میکنم و کار و فعالیت شانه گیرین
د دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 2000 سینګارتونونه وتړل شي او 6000 ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څارېدارۍ د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې هیدر برهم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 6000 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازینی ځایونه وو چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د زمري میاشتې درېیمه نیټه یې د سینګارتونونو د بندولو وروستۍ نیټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سینګارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون څخه محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واورئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل مدن اقبال څخه مې دا پیغام پرې خې ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ام ټي این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه وو چې موږ د پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او سکول ورته جوړېږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عبارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړی. دا په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټی
جانان د هلمند ولایت نهر اسرائیل ولسوالۍ څخه میسج پرېږدم. وروره دلته مخابراتي شبکې اس کانه کوي په تېر افغان بسیزم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړور ده، زموږ غږ یې څوک واوري، دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نه آزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه ده پیغام پرېږدم. دا زما ژغ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نسته، د څښاک وبه نه پیدا کېږي، دغه د دکانونو وسبه غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لا اوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چرې ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي، په 19 کې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 یولس تلرویشت دوسته و یو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو و سم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم، د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د اوپیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي و چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکاد د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبې په ورځ آسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوای ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه خبري کوي.
دولت امریکا
له دې سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي.
اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه مو د اروپا د نشه یي موادو د نظارت مرکز له تحلیلګری میرمنې تیودورا ګروشکووا سره مرکه کړې.
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه یي موادو اخیستونکي او متدین په ځنګل ډول د افغانستان له هیروین څخه استفاده کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې جنو متدینو تر درملنې وروسته د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړی ده.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک چې راووتلم کار نه را پیدا کېده. بیکاری و خپل مشکلات مې ډېر و. هات بارن مدل تکشیر د بیکاری د لاس یو دود وس کول د کشن برابر تخته سو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اجمل ولی په نیمه شپه لکوره ووت او له څړه ول ستونزو سره مخ شو.
وا سره وي سیاسي په کور کې درته پرتې دي پرېزه چې په ګټه باندې شي.
تر تو چې زه ژوندایم چاته د یوې افغاني واک هم نه ورکوم.
خاچ دا سدا نو زه لاړم.
والکه په دې تورش په کې چیرې دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالات او طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استای سره د غونډو په دوام سره په پام کې ده چې امریکایي هیئت په قطر کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره د نشه یي موادو د تولید او قاچاق او د مخنیوي په اړه بحث وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، خو د نشه یي موادو له خوا د نړۍ امنیت ته د خطر په پام کې نیولو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار له نږدې څخه څاري. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له پای ته رسیدو سره امریکا په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو د امریکا د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا INL په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د سروې په ګډون د ملګرو ملتونو له ځینو برخو سره همکاري کوي. اوس چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د مستقیم مرستو له درېدو څخه دوه کاله تیریږي، د امریکا متحده ایالاتونه د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره له سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي هیئت به د قطر په غونډه کې پر دوه ځانګړو موضوعاتو بحث وکړي، خو له دې پرته یې نور معلومات نه دي ورکړي. امنیتي او سیاسي کارپوه اسدالله ندیم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا له فزیکي حضور پرته د طالبانو د حکومت سره د مرستو د لارې دا ستونزه نه سي حل کېدای.
دولت امریکا
لدی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي، پرله پسې اړیکې ورسره لري او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي. خو نشه یي مواد یوه پیچلې مسله ده، اندا که په دې اړه پرېکړه هم وشي مذاکرې له لارې نه حل کېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې تر اتو میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. که څه هم د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره په دې برخه کې د امریکا مستقیمې مرستې ودرېدلې، خو اوس هم د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د سروې برخې ته د امریکا متحده ایالاتونو پیسې ورکوي او د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره هم مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په وروستۍ اونۍ کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د یو برتانوي بنسټ تر راپور له مخې دعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی دی. د کورنی چارو وزارت د نشه موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې خورا ډېر تاریخ زیرمه شوي او د کیمیاوي نشه موادو تولید هم تر پخوا څو برابره ډېر شوی دی.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان
لبد مرغه چې د سیمې استخبارات د افغانستان له نشه یي موادو خورا ډیره ګټر لاسه کوي. هم د امریکا INL او هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه څاري. یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د نشه یي موادو نور اړخونه د وادي په حال کې دي،
اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت د صفر کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي و چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو په اړه خبرې کوي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولا نه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کښته
مغز د مون خراب واډو کې د مونږه پوچ کړ غاپونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغوڅخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو چپونو نس یویست او پنځویش مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د اروپا د نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي چې د هیروینو بازار په بشپړ ډول د افغانستان په هیروینو پورې تړلی دی. دا اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به په 2024 او 2025 میلادي کلونو کې اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه د تریاکو زیرمې شته چې اروپایي بازارونو ته وړاندې سي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه د اروپا د نشه یي موادو د نظارت مرکز تحلیلګری میرمنې ډاکټرې تیودورا ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کول به د اروپا پر نشه یي موادو څه اغیزې ولري.
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of the
د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، چې د پریکړې په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم دا مهال د اروپا په بازارونو کې د هیروینو د کموالي نښې نښانې نه لیدل کېږي، سره له دې چې د 2023 میلادي کال لومړنی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بې ساري ډول کم شوی دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو څېړنو ته اړتیا ده تر څو دا ثابته کړي چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت څومره کم شوی دی. د افغانستان له تریاکو څخه تولید شوي وین په 12 میاشتو کې اروپایي بازار ته رسیږي، خو که په افغانستان او یا د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو کې پرتو هیوادونو کې د نشه یي موادو ذخیرې وي، په دې صورت کې کیدای شي چې دا مواد تر دې هم په لږ وخت کې د اروپایي بازارونو د نشه یي موادو کمښت پوره کړي. موږ د دې ذخیرو اندازه نشو اټکل کولی او تر وخت مخکې به وي چې هیروینو ته د اروپایي بازارونو د لاسرسي په اړه وړاندوینه وشي، خو که د کوکنارو د کښت مخنیوی دوامدار شي بیا دا امکان شته چې په 2024 او 2025 کلونو کې په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی اغېزمن کړي.
ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ له افغانستان څخه څومره نشه یي مواد اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه یي موادو اخیستونکي او متدین په ځانګړي ډول د افغانستان له هیروینو څخه استفاده کوي چې د جرمي شبکو په مټ د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو له لارو اروپا ته رسیږي. ځکه نو په اروپا کې د هیروینو بازارونه په افغانستان کې د تریاکو په تولید پورې مستقیم اړیکه لري.
از ایم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز په اړه مو نظر څه دی؟ آیا د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه تاسو خوشبین یاست؟
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
د اروپا اتحادیه له نشه یي موادو څخه د څارنې مرکز به د نشه یي موادو او اعتیاد د وضعیت په اړه مستند، کره، باوري او دقیق معلومات وړاندې کړي. مهمه دا ده چې دا مرکز د هیروینو د کموالي او پر اروپایي بازارونو باندې د اغیز په اړه څېړنه وکړي. څنګه مې چې وړاندې وویل، دا مهال په اروپایي بازارونو کې د هیروینو د کموالي هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. که څه هم په افغانستان کې هم د تریاکو بازار ثابت د دې چې دا بې ثباتي د تریاکو د بیو په لوړولو کې ښکاري. لامل یې ښایي د نشه یي موادو د بازار مدیریت او د نشه یي موادو د عرضې لارې چارې وي. له دې لاملونو پرته په اروپا کې د هیروینو د بیو لوړوالی به خلک اړ کړي چې ارزانه کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. باید په اروپا کې د کیمیاوي نشه یي موادو پراخ تولید ته هم پاملرنه وشي چې د فنتانیل او داسې نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ته لاره هواره کړې ده.
کل افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ودرېږي، نو په اروپا کې د نشه یي موادو پر وضعیت به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تیری تجربه هي چې اروپا ته د هیروینو د لیږد کموالی به په نشه یي موادو کې بدلون راولي. د هیروینو له کموالی سره به معتادین نورو نشه یي موادو ته مخه کړي او د بیلابیلو کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته به لاره هواره شي. بل ګواښ دا دی چې فنتانیل، بنزیمدازول او داسې نور کیمیاوي نشه یي مواد به د هیروینو ځای ونیسي.
But also new potent benzimidazole opioids.
If Taliban government continue to ban
کده Taliban حکومت د کوکنارو کښت بندیستا دوام ورکړي آیا لنشي مواد او احتیاط څخه د څارنې اروپאי مرکز به په افغانستان کې لبزګرو سره د بدیل مرستو او د غراز د متحدینو د تداوی په برخه کې همکاري او مرسته وکړي
Any decision on possible future cooperation
paratulki ki afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zangrai tasmim nisi
or individual member states
pa maraka ki mawridal chi pa afghanistan ki de koknaro kakht manakawlo aghiz ba dwa kala urusta europai bazaruno ta de heroin urasawlo la makh malum si
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څناوړه اخیز کی
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور د پودر وې پلا د پودر وې یا مې خور د عزت پودر وې یا د مېړ پودر وې
پلا په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترونو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې په کندهار کې یو شمیر هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړی ده هغه کسان چې تر درملنې وروسته بیا معتاد شوی وای قسم په پاملرنه ورته وسی او تر درملنې وروسته په کار بوخت سی بیرته بنه معتاد کیږي لبلې خو ډاکټران د بیکاری ستونزمنی او وای چې اوس هم په خارونو کې معتادین ستا او نشي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي له همدې عمله تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
پینځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی د کلن رئیسی بیلابیل نشه کولی او یو ځلې درملنه هم سوي وه خو وروسته بیا په نشه اروردی سوي امین الله وایي د بیا ځلې اروردی کې دوه لوی لاملې بیکاری ده
چې جوړ سلم خو بیا هم دا سخته سو چاغم د دغه خپل د بیکاری د عمل سره چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مند پیدا کو بیرته مونږ نشه ته فکر سو علاقه مند موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کوي زیار کوي په داغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږي چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشه د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اوس
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي او یو نیم کال یې نشه نه کول د وای د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسی او د کار زمينه برابر سي نو بیا ځلې په نشو نه روزد کیږي
هلته په هغه کمپ کې مې 35 په تیر کړل جوړ سو یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې ترکې مې کچرا وتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخین کار نه را پیدا کېدې بیکاری وو خپل مشکلات مې ډیرو هات بار نو دلته کې د بیکاری د لاس یو دوت وس کول ته چې بار بیر تخته سو اوس که یو کار یو شی سره پورې اخته وسی په دې عمل نه اخته کیږي اخته مور شور را ساکان او هغه چخرتي هغه آزاد ګرځي
د معتادینو په دې سلبستریز روختون کې د مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده د روختن مسلان وایي په تیرې وکال کې د 900 معتادینو درملنه کړي چې لدی جملې شاوخوا بیا سلنه بیرته پنه شو روز دي سوي د معتادینو د سلبستریز روختن سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشيتو کو تاسانه لاسرسي د بیا ځلیاخته کېدو لوی لاملونه دي
چې یو دماغي تیبي دغه دي چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یاد دي چې هغه نه اصلاح کیږي نو بیا بیا پخته کیږي د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا نستا کې به ولا یا تر وس وتلی به مسولیت او به مسولیت کورنۍ نستا دا مې یو د دې د لامل دي ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دي یا د دې کسانو تاګورا تاګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسان لاسرسیو
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې ورسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسی ترڅو بیا ځلې روژدي نه سي.
فکر مثبت فکر وای چې نور به زیات نشي پاته نور
پر پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې جنو معتادینو تر درملنې ورسته د بیکاری لامل بیرته نشو ته مخه کړی ده.
ایا په هدلاست ایا په هدلاست چې ته درملنې ورسته لموتادینو سره بد چلند هغه بیرته نشو ته اړباسي په دې اړه د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی تنه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی تنه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی تنه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. اغوی ته په دوره دی خبرې ورته ویل کیږي، اغوی تکایي او یا بندیکي او یا د شي د شاقه کارونو ور باندې کی. اصلا دا اندغه ډیسکریمینیشن او یا د چ دوی باندې د خوشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې موتاتیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره غنل لري علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي، د چ لري کیږي خود نو دوی اتمند د موادو د رافول لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کورته کور نه یو شای اخلي زی خرسي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي، یو کورنۍ دا یو میراث لري د هغه پلار نه یو شای کور پات دی دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته کدغه میراث دغه پیسې ورکو د بیا زی پندغه مواد توکو کې دا مصرفي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لوري ځوان کیږي د غوړي چې واده وکي دې سره مشوره نه کی، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دي، او یا دا خزه غواړي چې دینه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دي چې دې په زوره د دې خزه غواړي چې دینه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دي. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شای واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمرته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا په هدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډیر پیسې لري او وایي چې تر څو د ژوندۍ وي اولادونو ته د پیسو او کاروبار واک نه ورکوي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بیکار او بیروزګاره ګرځم، خدای چې په یو کار مې لاس اختی.
بچه پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني.
و سړیه دغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هره میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هېچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه یې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه وه نو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی دا لک را وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
درمان دیوار سب جانے دیتی بابا سلام